دا مشال لړوي دا په خبرونه کې زستا سو کوربا ګل اعظم تاسو ته ستړي مشي وایم دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي او په لومړي سر کې تاسو د نوي کال مبارکي هم وایم او د دې سات خبرونه ووسو لوبله د خپلو سرټیکې په کوټ کې سنیان او شیاګانو پر امن معاهده لاسلیک کړی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو د نامې لقبل پر حکومت او فوج نیوکه کړي او په جنوبي وزستان بمی چاودنه کې یو کس ووژل شوی او ته نور ژوبل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل په کوټ کې سنیانو او شیاګانو پر امن معاهده د دستخطونه او وکړل د اسور لس نکاتی معاهده ده دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د حکومت وایان بیرستر محمد علی سیف د دسمبر پر 18 په خپل ایکس باندې لیکلی و چې په کوټ کې لوی جرګه له دوه ورځو وقفي وروسته بیا پیل شوه ده او د دوه خو ترمنځ د وی یو وی هوکړي قوي امکان دی جرګې نن دا پریکړه وکړه او په دې معاهده دستخطونه هم وکړل دا دې خبر نور تفصیل په روانه غړي کې واوري دا خبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو په صوبې کې د نامنې لقبل پر حکومت او امنیتی ادارو نیوکه کړې دي د دسمبر په 18 د شبي باس پر مهال د اسمبلی غړو عبدالغنی او عدنان قادری ویل چې د پولیسو او فوجیانو لخوا په خیبر او جنوبي ضلعو کې تر چک پوسټونو پر خودو روستو وسلوالو بریدونه زیات کړی دي ځینی ویناوالو د تحریک انصاف صوبای حکومت ناکامه وباله خو په صوبې کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب خان ویل چې تر کړی سره جنگ کول د فوج اکار دي او ک یې نشي کولای نو پولیسو ته پریک دي هغه په وفاقي حکومت هم نیوکه وکړي چې په وینای خیبر پختونخوا ته د امنیت لپاره فندونه نه ورکوي وفاقي حکومت او فوج وسه تازه په دې اړه سندې ویلي خو په تیر وختونو کې د وسلوالو پرځ د کامیابو هدفي عملیاتو داوی کړی وی د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک او درزا غونډې کې 14 یو کس وژلې او درې فوجیانو په شمول اته کسان جوړ کړی دي د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر امین وزیر پرون مشال لته ویل چې د پیخي په اعظم ورسک کې رامسته شوې ده دغه په وینا په درجا غونډې کې پرمنتی ځواکونو د سړک غاړې په می بم چاودلې دي تر اوسه د هغه چاودنو په اړه کومي وسلواله ډلې سندې ویلي په سیمه کې د نامنې په خو خلک اندېښمن کړي دي د سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ډوی تو ویل
په چار دو چې تا کوم تو یو سنجدا سوچو کو یو سنجدا نو ستای وو کو یو سنجدا مجلس وو کو چې د دې اساسات کی په واضح حافظه وي چې با چې کده وکړ مسجد مهرباني وکړه اېدا ګندرنا چې وځار
خو په سیمه کې امنیتی چارواکي وايي د امن بحالولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي دي د سند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو پر لتونو په سولایز اډول ختمولو اغه کړی دي د سند کورونو چارو وزیر زیاول حسن د صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچۍ پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د جنوري په لومړۍ نیټه خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې لاته رسو ورځو رئیسی د شیا ډلو مظاهرچیانو په مختلفو ځایونو کې پر لتونه وهل دي او باید دوی په سولایز ډول خپل پر لتونه ختم کړي دوی زیاته کړ چې پولیس او ځلې اداره له مظاهرچیانو سره خبرو ته تیار دي د خار ټول لاري به هیڅ کله بند نشي ځلوسن ویل چې د پولیسو او رینجر ځواکونو ته امر کړي چې د مظاهرچانو پر ضد اقدامات وکړي او ټول لاري خلاص کړي د سند د کورونو چارو وزیر د خبري غونډه په داسال کې کړي چې د دسمبر پر 18 د خار په نمایش چورنګي کې د شیا تنظیمونو مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ د تاو تاریخوالي پیخي رامسته شوه چې پولیسو په ګډون زیر مظاهرچان جوړ شوی بل پر لټوال د کور میزلي نامنې او ترل شو لارو خلاصول لپاره احتجاجي ناشته کوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکای د مرستې جاري ساتلو هوټ سرګند کړی دی د پاکستان د اطلاعاتو د سانګي یوې خبر پاڼې تر مخه ډونلډ بلوم د دسمبر پر 18 په اسلام آباد کې د خزانه د وزیر محمد اورنګزیب سره د الوداعي ملاقات پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د قوي او دوامدار اړیکو ستاینه وکړه بیان ځته وی چې د باړو لورو د سوداګریزو او اقتصادي همکارۍ په برخه کې لا پیاوړتیا هیله هم سرګند کړه د خزانه وزیر اورنګزیب سفیر ته د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د تمدید شوی فند اسانتیا لاسلیک کولو کې د اسانۍ لپاره د امریکا د ارزښناک ملاتړ مننه هم وکړه. د پاکستان حکومت په نوې کال کې د تیلو بای لوړې کړې دي. د خزانه وزارت د دسمبر پر 18مه ویل چې د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټه به د ډیزل په 1 لیټر کې 3 روپۍ او د پېټرول په هغه کې به 55 پیسې اضافه عملی شي. په دې سره د 1 لیټر ډیزل بیا 255 او د 1 لیټر پېټرولو نرخ 252 ته لوړ شوی دی. وزارت وایي د نرخونو د زیاتوالي وجه نړیوال مارکیټ ته چې د تیلو قیمتونه پکې زیات شوی دي. او امریکا په هغه ایرانی ادارو بندیز لګولې چې په امریکایي انتخاباتو کې ناقراری په رامنځته کولو تورن شوې دي. امریکا پرون د ایران او روسیې پر هغه ادارو بندیز ولګو چې د 2023 کال په امریکایي انتخاباتو کې د غلطو معلوماتو په خبرولو سره د ټولنیزو او سیاسي ناقراری په رامنځته کولو تورن شوې دي. د امریکایي خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران اسلامي انقلاب ځواکونو سپایي پاسداران او د روسي د استخباراتو مرکزی ادارې پر ټولو تنظیمونو لګول شوې دي. د وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې تر بندیز لاندې راغلو ادارو هدف درلودو چې ټولنیزه سیاسي ناقراری زیاته کړي او د 2024 کال د انتخاباتو په وخت په رای ورکوونکو اغیز وکړي. داود مشال لري خبرونه. خبرونه ول مشال لري ووریدل او اوس که رواني غړي تر پای پاتې شي د نورو پټون تر څنګ د دې رپورټونو تفصيل به هم باورې. په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ امن معاهده لاسلیک شوې ده. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې په صوبه کې روانو نامړیو اندېښنې خول شوې دي. د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې امنیتی ادارې باید امن بحال کړي.
ظاهر خبره ده چې ملټین سي جګنده کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی. دا چې د صوبې په هغه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغوښتل شوې دي دا غوښتنه پېټرولینګ کیږي دا د صوبې د بجټ څخه ډېر ادا کیږي.
د کوربه پارچینا رسیدین کوی نامنه حالات پریشان کړی او باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي.
کورما کې چې څومره وسله ده دا وسله دی ټوله کې. وایم خبره دا غده چې کوم بانکز دي اب بانکز ته ختم کړي.
د پاکستان حکومت د اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. شنون کې دي تسنګ ګوري.
دې خبره خوله کړې وې چې اس آی اف سی دو زمونږ اګریکلچر کې وداسي کار کوو دوستان بدونه پیسې وړي هغه شینه ګراوند باندې پر ښکار شي ونه دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال دوی تاسو غوږی خبری ساته څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ امن معاهده لاسلیک شوې ده. دا اسوار لس نکاتی امن معاهده ده چې نور تفصیل یې لسمینه د مشال دوی خبريال طارق اورغزی ناخلو چې دا وخر سره نیخ بنې غد ټلیفون پکړه دي. طارق ستلی مشي
مننه خوشاله اوس.
طارق د امن معاهده لکه تفصيلات را شریکې چې لسوره زو رئیس دا جرګه روانه و او سر پرمختګونه نو شوي نن څنګه تاسو دا خبر ورکو چې دا معاهده لاسلیک شوې ده؟
او بالکل دا په کورم کې چې کله پر 28 نومبر باندې د شیاګانو کاروان تر برید لاندې راغلو وسلوال برید لاندې نو بیا غینه پس په 28 نومبر باندې جګړه د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ خښ شوله او هغه جګړې تر نه ورځو پورې دوام موندلو. نو بیا په 1 دسمبر باندې د غچ کمدام جګړه دا ودرېدله. نو ته دې پس په کوهاټ کې د سنیانو شیاګانو ترمنځ د چکمه جرګه اغه نه روانه و اغه بل اخر چکم دی اغه بیا کامیاب شوله. دوړو فریقانو په امن معاهده باندې دستخطونه وکړل. په جرګه کې سوال نکات داسې دي چې لدرې اونۍ ور باندې بحث روانو په هغه کې پر ټولو اتفاق وو خود اسلحه پر ټولولو او حکومت ته په حواله کولو کړکې چوشیاګانو له اسلحه ورکولو کاری ول خرسته هغوی هم چې کم دی منلې وا او په مایده کې دستخطونه هغوی کړی وو. خو سنیانو ته دا خدشات ول چې چرته په مایده کې رد بدل نوي شوی. نو سنیانو ورنه بیا ټایم واخستلو او پرون هغه ورس چې کم دی هغه پوره شي وو. خو ځینې کسان چې کم دی هغه پوران نول نو نن یې ور باندې دستخطونه وکړل او دا خبره تر ملک عبدالولی خان تایید کړه. هغه هغه ته ویل چې موږ دستخطونه وکړل تر شلو پر دسه مشران دي چې هغه وي موږ سره هغه دستخطونه وکړل خو ځینې مشران د اغه الله هم پاتې دي د هغه چرته فوتګي موت کی شوی دا نو کې دې شي چې هغه هم سبا د دستخطونه وشوي او کله چې دستخطونه د پدې امن موعده باندې پوره شي نو لارې بکول اوږي او د لارې چې کمې دي د دې پدې امن موعده کې د دې حفاظت چې کم دي دا په حکومت باندې چول شوی دا او پنځل سرزو کې به چې کم دي اسلحه حکومت ته د حواله کولو یو لایعمل به تیاریږي او هغه ته چې سمره هم مرشي دي هغه به چې کم دي هغه ډنګول کیږي بلک خلک چې د جنگونو پر وخت به کور شوی دي هغه به په خپل سیمو کې آبادول شي او د زمکو چې سمره هم مسلې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کیږي او دا خبره چې کم دي د مری موعده کې هم راغلي ده نو دا خبره دوی همدغه شانتي ساتلې ده چې زموږ کوم مسالې دي چې هغه باندې جنگونه شروع شي او هغه اکثره فرقایي زبانه خپل کی نو دا مسله په ترجیحات په ترجیحي بنیادو باندې د حل کول شي زړې چې کوم د مری موعده شو همدغه شانتي نور د سیسه موعده دي چې په 2023 کال کې هم شوي دي هغه موعده هم هغه شانتي په خپل حالات کې پاتې کړې دي او هغه برقرار ساتل شي او هغه باندې به عمل کیږي او د دې نه علاوه سوشل میډیا باندې چې څوک هم د مذهب او یاد مقدساتو خلاف توهین کوي هغه خلاف به حکومت چې کوم دي حکومت به دغه خلاف کاروایی کوي نو چې دا موعده اوشي نو د ټولو نه غټه خبره چې کوم هغه د لارو خلاصول و او وسره چې کوم دی اسلحه حکومت ته حواله کول او دغه شانتي
د مورچو ختمول
مورچه ډنګول او چې کوم کله د تنظیمونو دغه خلاف اکشن اخستلو دا چې کوم دی دغه غوښتنه د شیاګانو پس پړچنار کې چې کوم احتجاج روان دي د هغوی د لارو خلاصولو دا همدغه شانتي چې کوم دي د سنیانو د غوښتنو چې دغه اسلحه او د نور چې کوم دي دا د وشي نو چې اوس د سختو شلو نو ممکن امکانات دادي چې دا چې کوم هغه د سورتوي دغه
بالکل څنګه تاسو ویلي لکه د امن موعده خلاصلیک شولا خو د دې عملی کول لپاره هم سم میکانیزم جوړ کړی دی او کنه تاسو چا سره خبرې وشوي
د دې میکانیزم د پاره خو تاسو ته ما په دې هغه کې وویلو په دې کې ما د حاجی عزت ګل سره خبر شوی نو هغه کې د ټول نه زیاته خبره چې غټه خبره چې کوم ده هغه د لارو ده نو د لارو د پاره چې کوم دي د لارو لارې بخلاصيږي او د دې حفاظت ذمہاري دای په حکومت اچولې ده دغه شانتي د اسلحه خبره ده اسلحه چې کوم ده دا به حکومت ته حواله کیږي په 15 سرزو کې د هغه د پاره به یو لایعمل جوړیږي هغه لایعمل چې کوم دي هغه نه پس به یو میاشت کې د اسلحه چې کوم ده دا به حکومت ته ټوله دوان فریقین حواله کوي
صحیح ده
او د دې نه علاوه چې کوم مرچی دي هغه به یو مرچا یو ځکړنګيږي او بل مرچا په بل ځکړنګيږي نو د دې لپاره هم یو طریقې کار جوړ دی او ورسره چې کوم دغه نورې خبرې دي د زمکو شوي او غشوي د دې لپاره به چې د کمیشن جوړیږي او د نور هغه به جوړیږي دا یو پورا یو هغه دی نو د دې لپاره هم چې د کنا په موعده کې خبرې شته
صحیح طارق ځان خیال ساتي ډیر زیات مننه تفصيلاتونه لسیم له مشال خبريال طارق اورګزیو چې د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ امن موعده د لاسلیک کولو په اړه را سره تازه خبر شریکولو چې 14 نکاتی امن موعده لاسلیک کړی دا چې په دې کې تټولو لوی خبره هغه د لارو خلاصولو او د مورچو ختمولو او د وسلو راغونډولو ده په تاسو لپاره په روانه غړي کې نور پټونه هم لرو خو یو ولښند مالو د دمیر استوبې حاضرې کو
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
مشال ریډیو تاسو غوږې په خبر پختو اسمبلی کې د باجوړ استاذي په سیمه کې د وسلوالو موجودګۍ خبره راپورته کړې د ځینې سرچینو مشال ریډیو په رالیګلی ویډیوګانو کې ویلي دي چې وسلوال خپل بیرغونه الته لګولې دي د سرچینو په خبره دا د باجوړ په ملا سید سلارزو سیمه کې دي خو مشال ریډیو دغه ویډیوګانو تصدیق نشي کولای دا باجوړ د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو چې په هغه سیمه کې وسلوال موجود دي او دوی سره معلومات هم شته خو پولیسو رسمن په دې اړه سن دی ویلي. تر دې مخکې د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مسید رسنیو ته ویلي ول چې د مومند په سرحدي سیمه کې هم د وسلوالو موجودګۍ معلومات ترلاسه کړي دي او په دې اړه امنیتي ادارو سره په تماس کې دي.
د باجوړ په سردارزو کې وسلوالو درې ورځې وړاندې د امارت اسلامي سپین بیرغونه خېژولي. دغه انتخابي حلقینه د صوبای سیملې غړې او په تیر حکومت کې صوبای وزیر انور زیپن د خیبر پختونخوا په سیملې کې هم د دسمبر په 1 ویلي دغه ته 400 وسلوال ورغلي او دغه سیمه کې سکیورټي هیڅ په نظر ناراضي.
باجوړ مې جو واقع هو سپیکر صاحب دین کې روشنی مې
باجوړ کې څه پیښه وشوه سپیکر صاحب؟ د اورځې پرانا هغوی په معنا عسکری او پولیس ځواکونه خپل سکیورټي پوسټونه خالی کړل او زمونږ په پوسټونو هغه خلک بیا راغلل. ما سره ویډیو شته چې هغه کې د امارت اسلامي بیرغ جک شوی چې هغه پکې د امارت اسلامي بیرغ جک کړي. هغه دغلطه د امارت اسلامي د ژوند او یا د شتون ناری وهلي. بانډه ملا سید د غزای نوم دی. د صوبای سیملې په شلم حلقه کې راځي. دا هیڅ سرحدي علاقه ده. دا زمونږ د حلقې په منځ کې آباد علاقه ده. څه د خلک راغلل؟ څلور څه خلک راغلل. ترننه په دغه تلاشي پوسټونو باندې د هغوی قبضه ده او ناشتي مناسب د باجوړ خارنه په شمال مغرب اړخ ته سلاردو تحصیل سیمه ده. هغه ته تر دې وړاندې هم د بدمنی غنې پیښې شوي. په تیر وختونو کې هغه تر وسلوالو شتون څرګند نه و. ولې درې ورځې وړاندې هغه تر وسلوالو شتون او ځینې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي په کې ښکاري. ځینې تنان چې وسلې ورسره دي برګ جاکټونه یې خوستي او په پښتو کې خبرې کوي. یو تنې د بجلی یا ټلیفون په لوی استن یا اډانه خېږي. سپین بیرغ ورسره دی. مشال ریډیو ته دغه ویډیوګانې خو باوري سرچینې لیږلي. البته مشال ریډیو آزاد تصدیق ونه کړی شو. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند د ضلع کابینې سیکرټري اطلاعات عبید سلارزی د جنوري په ولنې نیټه مشال ریډیو ته وویل هغه توسلوال لا هم شتون لري.
اوسو دسې ویل کېږي چې دلته خلکو ته بار بار د غونډې علاقې دا کم چې 2-3 ویشې ځي دې علاقې خلکو ته دا ویل کېږي تاسو به راځئ نه خالي کوئ وکډوالۍ. خو خلکو چې څومره د علاقې خلک دي هغه بالکل دې ته تیار. یو کس هم دا نه غواړي که چېرته دغلته دغه لږه علاقه هم خالي کړي خالي کېدلو کوشش وشو نو زمونږ به د غونډ باجوړ خلک به مزاحمت کوي او په هغه کې به خاص کر بیا تحصیل سلارزو دغه علاقې خلک به بالکل دې سره مزاحمت کوي. د ریاست سره به هم مزاحمت کوي او دغه سره به هم دا مزاحمت کوي. کوشش به کوو چې خلکو د دې خلکو سره د پدغه مبارزه کې بری وسلواله مبارزه کې مخامخ نشي. البته کوم سیاسي مزاحمت دی د عدم تشدد او پر امن مزاحمت دی غږ پورته کول دی هغه به موږ پورته کوو او کوشش به دا کوو چې ولس دې تر تمایل کو چې پر امن مزاحمت وکړي چې وسلوال نه.
د باجوړ د پولیسو او چارواکي چې غوښتنې نو می باید نه ترګند پاتې شي. مشال رډو ته وویل دوی ته هم دا ستلا ده چې هغه ته وسلوال لا شتون لري. خو بیا وویل د وسلوالو نه د غزای پاکول کوم خبر لا هم نه شوي. همداشان لسورځ وړاندې د محمود په سرحدي تحصیل بایزو کې هم د وسلوالو د شتون په اړه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مقصود میریا سره خبرې کوي. دوی ته معلومه شوه چې هغه ته وسلوال ورغلي او دوی د سکیورټي ادارو سره په رابطه کړي چې دغه وسلوالو ضد عملیات وکړي. د باجوړ دننه د وسلوالو په شتون صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا پولیسو یا بیا کمشنر انتظامیه څه نه دی ویلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشرو ته تاسو غوږی د دسمبر په 10 د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د امنیت په اړه صوبایي اسمبلی غړو د پختونو جواب لپاره اورغلی و. تر ملاقات وروسته اسمبلی غړو ویل چې دې نتیجې ته ورسېدل چې امنیت با تر دې لا نور خراب شي. ځینې پوزیشن ګوندونو غړو د وزیر علي امیر ګنداپور په مشرۍ حکومت نیوکه وکړي. بل خو تریک انصاف ګوند په وفاقي حکومت نیوکه کړي دي چې دوی ته فندونه ورکوي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د دسمبر په 10 د صوبایي سمندۍ په کانفرنس روم کې د حکومت او د حزب اختلاف غړو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د صوبې د خراب امنیتي صورتحال په اړه تفصیلي خبري او معلومات شریک کړل. د پولیسو مشر د سمندۍ سپیکر بابر سلیم سواتی صوبایي سمندۍ ته د خراب امنیتي صورتحال په وجه را طلب کړی وو او د دغه مهم اجلاس وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا صوبې د امنیت په اړه تود بحث ترسره شو. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي نصر باز د پولیسو د مشر سره د اسمبلی د غړو د تفصیلي خبرو او ناستې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي ډیر استعداد نه لري.
بریفینګ چې کوم دی مونږه تر کومه حد پورې سټیسفاید یو، نه خو ظاهره خبره ده چې پولیس دونه کیپاسټی نه ده چې هغه ملټنسي کاونټر کې، خو بیا هم چې کوم ځایونو کې چې کوم دی ملټنډي یا څومره تعداد کې دي په هغه والا سره انفارمیشن میلاو شو راته، بل دا چې پولیس یا چې کوم دی سټیډي دی پورې څونه اقدامات چت کړی دي یا هغه سره چې کوم دی د څه شي کمی دی چې هغه په دې کې خپل رول ادا کړي. ظاهره خبره ده چې ملټنسي چې کوم دی کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی، ځکه چې د دې صوبې په هغه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغختل شوې دي، دا غوښ څونه پېټرولینګ کیږي، څونه مومنت کیږي، څونه خرچ خورا کیږي، دا غو دې صوبې د بجټ څخه دی ادا کیږي.
په ایسملې کې د قبایلی ضلعو بیلابیل غړو وویل چې د دوی په سیمو کې حالات مخ په خرابېدو دي او د وسلوالو د زیات شویو فعالیتونو په وجه په ځینو قبایلی ضلعو کې پولیس چک پوسټونه هم خالی کړې شوې دي، چې په وجه یې په ولس کې نوري اندېښنې هم راپارېدلې دي. صوبائی وزیر عدنان قادری د اسمبلی غونډې ته په وینا کې پوښتنه راپورته کړه چې ولې په قبایلی ضلعو کې په ځینې ځایونو کې پولیس چک پوسټونه خالی کړي شوې دي. زما په خیبر ملاګوري کې د ترګری په پوره لهر کې هم یو پیخه نه وشوي، خو چې د هغه ځینه چک پوسټ ختم شو نو بل ورځ په تانه برید وشو او یو پولیس اهلکار پکې شهید شو. نو زموږ ادارې دی په دې توجه ورکړي، ځکه چې د هر قبایلی نماینده د پښتنه ده چې په څه بنیاد دا چک پوسټونه ختم کړي شوی دي. اجلاس ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د پولیسو د مشر سره د امنیت په اړه دغه ناسته ډیره مهمه وه. کونډي په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړه چې صوبې ته له وفاقه په تیرو لسو کلونو کې 1500 ارب روپۍ میلاو شوي، خو د صوبې د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره په پولیسو نه دي مصرف شوي. خو د اسمبلی حکومتي غړي اورنګزیب خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
وفاق دومره ظلم شروع کړی دی چې د صوبې خپل حق نه ورکوي. و صوبې سره فن نشتا لس میاشتې وشي چې صوبې کې مناسب د حکومت ته عوام پولیس غاڑی چې پولیس ته پور ورکړ شي، چې کله عوام غاڑی خدا فن خدا عوام دی کنه بکتر بند غاڑی ورکړ شي، فیسلټی ورکړ شي، او مقصد دار چې غبنه ګوتی وګ دیږي بدنام پولیس ته او حقیقت خبر دی.
د اسمبلی په غونډه کې به د جنوري په لومړۍ نیټه هم دا بحث دوام لري.
مشالو ته تاسو غوګې د جنوبي وزستان په دوه سیمو کې دوه چاودنی کې ولسی بغړو او امنیتی ځواکونو ته مرګ جوړه اوریدل دا پرون یو چاودنه په ازم ورسک کې او بل په درزه غونډې کې شبیده دغه چاودنو ذمہواری چانده امنري نور تفصیل اشتاک به سیدرا کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع پولیسو د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کې بامي چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د درې پوځي سرتیرو سره او نور کسان پر هر ژلې شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو ډی ایس پی امین وزیر د بامي چاودنې دغې پیښو په باره کې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغې ده.
مسجد کا جرگہ چکی ما جرگہ کے بھی ایکسیڈنٹ ہوا دل اعظم اور سکتری کا سن پک مش ہو آج کا سن جانا تھا وہ پتا کہ ایم ایل اے صاحب وہ ایم پی اے وہ سب کا سینیٹر سد شاہ ہوں وہ مشرون ہوں بھی دے علاقے وہ جانا تھا وش بولا تو تھوڑا دل میں رسے دل بلاس پوش موٹر سائیکل کا وہ دا یو کا سو موقع مرتا ہے وہ پنگا کا سن سکھ میں ٹوٹل عوام دا بلا تقریباً 4:30 بجے ہوا دا دجا ونڈے دو اروانا تو اعظم سکروٹ بی ڈی ٹیم راؤن
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په باره کښې ویایي
چې په کومه کله حمله وشي، په کومه تڼه حمله وشي، پیراس په فایرنګ وي، پولیس مړ شي، ووایي چې دهشتګرد فرار ونه نکاب. نو موږ په دا نه پوهېږي چې آیا دا د موږ حکومت، دا د موږ ریاست، دا د امر ادارې دا په کوم حالت کې دي، په کوم خوب نوده دي، په چاردو چې دا کوم ټول یو سنجیدا سوچ وکړو، یو سنجیدا نوښتای وکړو، یو سنجیدا مجلس وکړو چې د ریاست اصلیک واضح احفاظ وګیایي چې بس قدم وکړو مسجد مهرباني وکړه ادر دندورنا کې وغار.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کښې د بامي چاودنې ذمهوري لیاچا هم منلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشروع تاس وغیرہ د کورمی په مرکز پاڑا چنار کې د یوی عیسوی ندیم حسین مړی ترلاسه کېدو وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو د ندیم حسین مړی د پرېس کلب مخې ته ایښودی وو او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو او د پیښې پلټلو غوښتنې کولې. ندیم حسین د دسمبر په 13 نامعلومه کسانو لخوا تختول وروسته وژل شوی وو. تفصیل تاریخ اور زیرا کوي.
اکبر رو را ڈیر میں یاد ہی گے چھے کم فا گورم تورے تیارے دی دستے قیدیم لکا زندان کے زیم یواز پامدی
دا نخوخوانی دو روزی وڑان دے وجل شوے دا ندیم حسین خپل خپلوان کبھی هغوی د نموړی مړې د چرشنبه پورز ل ټوپکیو پړ چنار ته راوړې وو او په پریس کلب کې تر اخودلو په سر باندې د رسنیو پر وړاندې خپل چړه فریاد وکړلو.
اکبر رو را زادر نا جاشم ترا تاو ویا د کوم خلارشم اکبر رو
د ندیم حسین یو خپل مقتدر علی وای کده چا دخمنی وی هیڅ تعلق یې سره نشتا خو بیا هم قتل شو چې پر دغه زونه درددلی دي.
هم لوګ تمو مې راته خیمه گاهه خانه بدوش
موږ په تمبوانو کې پاتې کیږو خانه بدوش یو موږ سره ډېر ظلم شوه زموږ بچی لاړول چې د هغو لایو چې ندی مينوم دي په بدر دې سره دغه خلکو قتل کړو. د هغه قصور سو هیڅ قصور نه و. کتا سو چرته د زمکو او پله پټي مسله ده پخپلو کې لګي اوسه خو غریب او مسكين او بې ګنا مسافر په لارو کې قتلول دا خو مسلمانۍ نه ده. ندیم حسین د پېښور ګلبهار و چې د کوزي کور مې په ټوپکیو کې لا یوې مودې راهیسې خپل خپلوانو سره پاتې کېدلو. نوموړې د ګلپورا صدې ته د خریدارۍ لپاره ورغلې وو چې د پولیسو تر مخه لخوار کلی سیمې نامعلومو کسانو تر تختولو پس د هغه مړې په ټالو کونج کې غورځولې وو. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي مشال لوډیو ته ویلي ندیم حسین سره یو بل ملګری هم وو خو هغه پر دغه پرېښودلې چې پر ملای د زنځیر وهلو نخې نه ول. چارواکي زیاتوي ندیم حسین لا مذهبه عیسائی وو. په کورما کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر بندېدلو پس دا دویمه پېښه ده چې د مذهب په نامه خلق قتل کړی شول. تر دې وړاندې په 28 دسمبر د زیړان چپر وسیم عباس او د هغه ترزوی اساق حسین د اوچت پر سیمه وژل شوي ول. په پړچنار کې د هغه کسانو د مړ کېدلو پر دې عمل کې شیاګانو احتجاج هم کړی وو. ځای مشر حاجی عبید حسین وای د دوی قتل عام روان دی خو ریاست تر باندې چپ پاتې دی. په کورما کې د اکتوبر پر 12 د سنیانو کنوای او بیا د نومبر پر 20 د شیاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمې حالات خراب دي. په سیمه کې یو میاشت وړاندې د شیاګانو سنیانو ترمنځ نه ورځې جنگ هم شوه چې بکې دواړو خواو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. تر هغې پس د تګ را تګ ټولې لارې تړل شوي او بله هغلته حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولی چې پر ضد د پړچنار پر سیمه له دوه اونیو احتجاج هم روان دی. بل پلو په کوزه کورما کې سنیان هم پر دغه په احتجاج دي چې د 28 نومبر پیښې بدل پر بګن ټالو کونج او بچاکوټ پر سیمو یرغل د کولو په صورت کې له دوی په ناجایزه توګه خسته شوي. د سنیانو یو مشر عمران په پېښور کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت رسنیو ته ویلي د سیمې امنیت هله حاصلېدای شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي مورچې ړنګې شي او بلا تفریق د کلا دن تنظیمونو پر ضد کاروایی په عمل کې راشي.
کورما کې چې څومره وسله ده دا وسله دي ټوله کې. دویمه خبره دا ده چې کوم بینکرز دي اب بینکرز ته ختم کی. دریمه خبره دا ده چې کوم کلا دن تنظیمونه دي هغه مختلف شکلونو کې دي هغه خلاف دي کاروایی وشي.
په کورما کې د دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ ودرېدل نو کوهاړ ته حکومت شې سنیما شانان راو بلل او هغلته د راپورته شیو شخړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. لا درې اونۍ روان په هغه جرګه کې دواړو خواو پر سوال لستو نکاتو بحث وکړلو چې پکې د هغوی پر ټولو اتفاق راغلو خو د اسلحې په راټولولو لا هم کڑکیش دے د حکومتی جرگی یو مشر حاجی زدگول مشال ریڈیو ته ویلی په جرګه کې شیا مشران د اسلحه لا ورکولو انکاری ول خو وروسته دستخطونه وکړل چې داسې ډېر ضرب د دوه فرقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته تاسو وګورئ د روانې کړي نوې برخې ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وایي. پکوہٹ کی سنیانو اور شیگانو پر امن معاہدے دستخطوں او وکل دا سورلس نکاتی معاہدہ دا پدا سال کیدا چھ خبر پختوا دا حکومت وائن بیرسٹر محمد علی سیف دا دسمبر پہ یودشتما پخپل ایکس پانے دکری وو چھ پکوہٹ کے لوی جرگا لو دو روزو وقفی رستو بیا پیل شبی دا او دوڑ خو ترمن یوی ہوکلی امکان دے نرنی جرگی کی دا ہم مل شوی چھ پ سیمہ کے با مورچی ختمی کی وسلے ورا گنڈول کی او ترل شبی لاری با خلاصی کی دا خبر پختوا سبلی زین غلو پ صبح کی دا ناملے ول کبل پر حکومت او فوج نیبکی کړی دی. دا دسمبر په یو دشتمه د شوی باس پر مهال د اسمبلی غړو عبدالغنی او ادنان قادر ویل چې د پولیس او فوجانو لخوا په خیبر او جنوبی ضلعو کې تر چک پوسټونو پرې خودو وروستو وسلوال او بریدونه زیات کړی دي. خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب خان وویل چې ترهګرۍ سره جنگ کول د فوج کار دی او کني شي کول نو پولیس ته پرېږدي. وفاقي حکومت او فوج تر اوسه د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی. دا جنوبی ورسان په اعظم ورسګ او درزه غونډۍ کې چاودون یو کس وژلی او د دریو فوجانو په شمول یې اته کسان ژوبل کړي دي. د کوز جنوبی ورسان د پولیسو مشر امین وزیر د دسمبر په یو دشتمه مشال رډیو ته د دې چاودنو تصدیق کړی دی. خو د دغه پیښو ذمہ واري تر اوسه پورې چاند منلې ده. په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د نامرې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. دا سند صوبائی حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو پرلتونو په سولويز ډول ختمولو هغه کړی. دا خبره د سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن او د صوبې د پولیسو مشر او کراچۍ ښار پولیسو مشر په یو غټ خبري کانفرنس کې کړی دی. خو بلخوا مظاهره چانو ویلي دي چې دوی په سولويز ډول په سیمه کې د کورنۍ په حالاتو باندې احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکې د مرستو جاري ساتلو هوډ سره کمی کړی دی. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو د څانګې یو خبر پاڼې د دسمبر په 23مه کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې تیر درې کلونه د اغوان جنو لپاره ډیر زیات سخت وو. طالبانو د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې پر خوځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په هغه بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز هم شامل دی. که څه هم په نوي 2025 کال کې د امید ډیر اثرک نشته، خو بیا هم افغانان وایي چې کوشش به کوي چې غږ خاموشه نشي او په ټولنه کې د خپلو وروڼو ترڅنګ وطن خدمت وکړي. نور تفصیل د ابدا سپوږمۍ په دې راپور کې وو.
د افغان فزو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام د ځل د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشر سیما باهوس د دسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټوئیټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان خز خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امین جنو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجلس ما د 2023 کال له هڅو یو مهمه برخه و. دا مې د دې لپاره پر پرسو ته د ملاتړ او الهام یو سرچینه جوړ کړم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې خودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره لړېلو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړې. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ته تاسې غوږی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د متحده عربی اماراتو په مالی مرسته د 5 ملیون ډالر په لګښت روغتون د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا روغتیا مسلی چارواکي وایي چې د دې پروژې د وړاندیزو چارو د بشپړېدو وروسته په روغتون کې د اړینو طبي ټکنالوژۍ او تکنیکی وسایلو تیارول او نصبول هم یاد هیواد په غاړه اخستې دي. د پکتیا اوسیدونکو د دې کار هر کړی کوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د یادې پروژې په پایلغونډه کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل ویل د دې روغتون د چارو په بشپړېدو او د فعالیتونو په پیلېدو سره به د دې ځای خلک له وړ او معیاري روغتیايي خدمتونو برخمن شي.
دغه روغتون چې په 25 جناب ځمکه کې چې 150 بستر به ولري، تقریبا د 5 ملیون ډالرو په لګښت د عربي متحده اماراتو په مالي ملاتړ به په اساسي او معیاري ډول جوړیږي.
ځایي اوسیدونکو په پکتیا کې د دې روغتون د کار پیل ته خوښ دی. وایي په دې ځای کې د ډاکترانو، درملو او یو مجهز روغتون په برخه کې ستونزې شته چې تمه ده د نوي روغتون په جوړېدو سره به دا ستونزې راکمې شي. د پکتیا یو اوسیدونکو محب الله زرمتی وویل
ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. ولې داسې روغتون نه و؟ داسې پکتیا کې چې موږ ته به مریض پیښ شو، موږ به کابل یا مرکزي ته وړو. د متحده عربو نه موږ ډېر منندوی یو. موږ غواړو چې تل لپاره موږ سره داسې همکاري وکړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي دا سیمه ډیره پراخه ده، خو روغتیایي خدمتونه یې نیمګړي او د اوس وخت د اړتیاو سره سم نه دي.
پکتیا خو ډیره بغټ سیمه ده، د ټول خلک دلته سره راځي. دغه مریضان چې دي دلته نه بیاکیږي او ډاکترانو لاس موږ ډیر راغی چې ډاکتران ته شیس ډاکتران نشته. د شپخانې سره غسه ډاکتران هم باید راشي. د شه ډاکتران یې دلته هر یو تشخیص کې اوسي او دوا لپاره خلک ډیر غریبان دي، نور به دوا امکانات هم برابر شي.
بلوری تزایی مسئولین وایی چه متحده عربی اماراتو ده روختون لودانی زوچارو سر بیره پا روختون که ده تکنالوژی ده نصب او روختیایی خدمتونو ده برامده کول جمعنه هم کرده. ده ولایت معاون نعمولا صلاح الدین ویل
دغه با عبادی گی دیدی پاینده که اکمالم دیدوی لطرف نده. ده دکترانو هر چه ترتیبی ده دوا طول ترتیبی ده غول طرف ده. نو اللہ تعالی تو امید ده چه ده پکتیا ده پارا بای او نه هیریدون که خدمت وی.
یاد دیوی سره لدی چې په افغانستان کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا د روغتیایي خدماتو د خکیدو لپاره هڅې کیږي، خو لا هم د روغتیایي مرکزونو کمښت، د خلکو اقتصادي ستونزې، د خزانه ډاکټرانو لګوالی، د درملو د کیفیت ټیټوالی او نشتون د معیاري او مناسب روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې له مهمو ستونزو او خنډونو څخه شمیرل کیږي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
مشورې ته تاسو کې د پاکستان حکومت اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. د پلان ته د ارن پاکستان نوم ورکړل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د دې پلان لمخې به پنګوالو ته اسانتیا برابرې وي او د پرمختیايي پروژو په ترسره کولو سره په اقتصاد به پیاوړی کوي. خو اقتصاد په هان وایي چې په پاکستان کې نامنې او لړیوالو اخستي درانه قرضونه دا ښایي چې د اقتصادي پلانو عمل کولو ته پریږدي. نور تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې وره.
د پاکستان حکومت د اقتصادي پرمختګ لپاره یو 15 کلنۍ منصوبه جوړه کړې ده. د دې پلان پرانسته په 1 دسمبر په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف په دستور کې وکړه. د دې منصوبې نوم اوړان پاکستان، یعنی د پاکستان الوت دی. د پلان تر مخه به د کال 2029 پورې د ملک صادرات 100 چنده زیاتول شي او ورسره به د کاروبار لپاره مناسبه وزه او د انرژي، خوراک، اوبو او ماحول د ښکول لپاره ګامونه پورته کول شي. په ملک کې د سرمایه‌کاري زیاتول لپاره روانه حساب نور هم په مخ بوتللی شي. د ستوري ته د وینا په وخت شهباز شریف اول چې حکومت هوټ کړی دی چې په ملک کې کرنۍ سرمایه‌کاری 10 ارب ډالر ته ورسوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ اف ریوینیو په خوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د حکومت د منصوبې په اړه بشال رډیو ته اول چې په پرمختللي نړۍ کې حکومتونه د 25 کلونو لپاره اقتصادي منصوبې جوړوي او هر 15 کاله پس یې جاج اخلي. د پاکستان حکومت ته هم په کار ده چې داسې اوږدمهاله اقتصادي منصوبه جوړه کړي.
د مخکېم کتا خالي نو دوی خبره خو ډېره کړې وې چې اس آی اف سی دی او زمونږ اګریکلچر کې به داسې کار کوو، دوستان به دونه پیسې وړي. اغه شینه لا په ګراوند باندې پر ښکار شي نه دی. یا سعودي اب چې کوم انویسټمنټ کوو هغه هم ښکار نه شو کوم دی وی والد دی هم ښکار نه.
په دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندینه علاوه د نورو صوبو نمائندگانو هم ګډون وکړو. په دې محل د منصوبې لوګو او د کتاب مخکتنه هم وشوه. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی د حکومت ته ګام پاړه مشال رډیو ته وویل چې د 1950 کلونو رسې د پاکستان حکومتونو 15 کلنۍ اقتصادي منصوبې وړاندې کولې، خو د 1300 د رسې د لړۍ شلېدلې وه.
یوه
خبره خو دره چې حکومت په داسې وخت کې دا منصوبه وړاندې کړه چې موده یې لا پاتې ده، خو بل اړخ ته پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه قرض هم اخیستی دی او روان 3 کاله به د پیسو نړیوال صندوق په خوښه چلیږي. د پیسو نړیوال صندوق ته قرض سره ډېر بندیزونه هم تړلي دي. د خرڅ کمول هم یو شرط دی. د دې قرض اخیستونه پس پاکستان ډېر اقتصادي پرمختګ نشي کولی. صادرات زیاتول، سرمایه کاری او خلکو ته اسانتیاوې ورکول غواړي، خو د قرض شرط دغه اسانتیاوې ختم کړي. د ستوري ته د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم ویناوې وکړې. په غونډه کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ته تاسو غوږی دا پاکستان د مثبتو ادارې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو اټکل کړی دی. دا ادارې ویلي چې د هیواد نور برخو په شان د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو امکان دی چې د جنوري تر شپږمې به دوام وکړي. د په داسې حال کې چې په صوبه کې لډيري مودې رئیسې د باران نه کېدو لوجه ناروغي او موسمي ناروغي زیاتې شوې دي. روغتیا پالان وای باران سره به تر ډیر حده د ناروغي کم شي. نور تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان د موسمیات محکمې چارواکي چودري اسلم مشال لیډو ته ویل چې روانه هفته د 6 جنوري پورې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او میدانی علاقو کې د خبران اور ورېدو امکان دی چې ورسره به د اکتوبر نه شروع شوي خشکی هم ختم شي او د پنجاب ځینې سیمو کې به ورسره دوړه او دند هم او دغه ډول د غنمو فصل به هم ورسره خشي. دې لړۍ کې به ډېر ښه واوره او باران ورېږي، په خاصه توګه خیبر پختونخوا بره سیمو کې. کشمیر کې، گلګت، بلتستان او مری کې هم امکان دی باران به هم وي او تیزې هواګانې هم. نو یو خو ډېر وخت پس دا باران به وشي او ډېر ښه باران به وي فصلونو باندې. په خاصه توګه غنمو فصل باندې به ډېر ښه اغیز ولري. کمی چې بارانی سیمې دي هلته هم او نهري ځمکې کې هم او خشکی به هم ختم شي. دن والا سیمې په خاصه توګه د پنجاب ځینې سیمو کې چې دن او لړ والا سیمې دي د باران سره به پکې کمی راشي.
فوق کے علاقے جیسے پنجاب کے محمد فوق آج کل شائع ہوئی ہے سموگ کا بھی، یہ اس میں کمی واقع ہو.
دا ڈول طبی پوہان وائی چھ دا بارانونا کہ پخڑ اول وشی نو ډیر وبائی ناروغے با ہم سخت مشی او ځنه کې به کمی راشي، ځکه د باران نه کېدل وجه دا وخت په لوی وړو کې یو شمیر وبائی ناروغي خپرې دي. دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یا پرامیشر ډاکټر اسوسییشن یو غړی ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته وایي
خو درې قسمه سیزونه دي چې دا ډېر زیاتیږي په دې داسې موسم کې. هغه د سینې بیماری دي، د خارخ بیماری ده، او سره د خېټې بیماری ده. نو دا چې کلم د خشکره شي او ډېر زیات چې دی نو دوړه لوګي وي، نو هغې د لاسه چې کوم د شټر الرژي د مریضانې د دې ته چې دی نو تکلیف ډېر زیات شي، همدغه شان ماشومانو ته هم زیات شي. او باران سره دا ده چې د دې کې کم از کم 25% پوری دا سیزن را کم شي ان شاء الله.
بلخو خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم ادارې یا پی ډی ایم هم په دې باب لارښوونه جاری کړي چې باید اولس سیلاني سیمو ته د تلو وړاندې موسمي حالات وګوري او د کمزور ودانو، بجلی تارونو او غټ بورډونو نه په باران او تیز هواګانو کې ځان لرې وساتي. د موسمیت محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سوات، کوهستان نه علاوه زیاتره غریزو میداني سیمو کې د تیز هواګانو علاوه باران او د ورو ورو هم امکان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال لیتا تاسو غوږی دا پیښور دریو جنکو په سکاټلند کې د سکواش په سیالو کې د سرو او زیړو مډالونه ګټلې دي. دا جنکۍ مهنور علي، مهوش علي او سهرش علي نومیږي چې د دسمبر پر 1 ختم شو سیالو کې یې جایزې اخیستې دي. هغوی لا هم په سکاټلند کې دي خو په پیښور کې کورنۍ بریا لمانځي. د هغوی پلار محمد عارف مشال لیتو ویل چې پر خپلو لونیانو ویاړي او په نورو پښتنو والدینو هم غږ کوي چې د کور د ماشومانو ملاتړ وکړي چې هغوی په لوبو کې پر مخ لاړ شي. نور تفصیل د خالدانی اس په دې راپور کې ورو
په پیښور کې د سکواش د درې زنانه لوبغاړو پلار محمد عارف وایي چې لوریانو مهنور علي، سهرش علي او مهوش علي لدی وړاندې هم ګڼ شمېر مقابلې ګټلې دي. دی وایي لوریانې ډېر محنت کوي او روزانه شپږ ګنټو پورې پریکټس کوي. محمد عارف وایي غواړي چې زیات نه زیات جنکۍ د لوبو میدانونو ته راوځي.
او جوړ کله هم زما ماشومانو ګټلې او پکې دوه ګول میډل او یو برونز، د ځل په کې مانور ګول میډل او ګټلو، مهوش او سحر چې کم دی هغه دونه پکې برونز ګټلو. نو ماشالله د دې د محنت دی جذبه ده. او زه د پاکستان خاص کر خپل د کې بکې چې کم د چالو ریانی اګه سان تویما چې تاسو خپل ماشومان دی سپورتس تراولې ولې چې جنکیان کې هم ډېر کانفیډنس ای یاري مخکتلې شي او تاسو هغه سپورټ کې.
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال لیډیو سره خبرو کې وي. نن ناشل کا لوړان دی پی خبر کې دو درې جنکې وي چې سکواش لوبه به کولا، ولې وخت یې دو سره د دوی شمیرا سیوا شو او اوس پی خبر کې سل پوری جنکې دا لوبه کوي.
فیسلٹیز پکار دے جنہوں کو ڈیفینیٹ سنگ ہم بل کوٹن جوڑ کر دی جاسی عیب جنہوں کو انکریجمنٹ پکار دے کیونکہ آگا وقت نہ دے پاتے شوے کہ جی بس دا بار کور کے بنا استوی اس مونگا ڈیر زیاد کمپٹیشن جنہوں کو پارا کو دلتا انڈر 11 13 15 17 19 سینئر نو اسرا ڈیر انکریجمنٹ ملاوی جی داسی سنگ مونگا اسکواش کو داسی ہر اسپورٹس کے پکار دے ہاکی کے پکار دے کرکٹ کو آلریڈی دے دے نور اسپورٹس کم دی ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن.
کمر زمان وای پختنی جنکی ډیری تکړه دی. د جنکو میدانونو ته راتک سره به نه یوازې د خوري نوم روښانه کیږي بلکې په نړیواله کچه هم دوی کولای شي چې یو نوم جوړ کړي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لیتا تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړې ټولې خبرونه زموږ په پاڼه مشال اړې ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر او په انسټاګرام هم کتلی شئ. ساس بام د بل رپورٹ په لور را ګرځوم. په 2014 یعنی تیر کال کې 8000 پاکستانیانو په یورپ کې د پناه اخستو لپاره درخواستونه ورکړې دي. دا در سرګندوی د پناه غوښتنې په اړه د یو یورپین یونین هغه ادارې د دسمبر په 13 خبر کړي چې د پناه غوښتونکو په اړه معلومات راغونډوي. په دې راپور کې ویل شوی چې د پاکستانی وګړو لخوا د پناه غوښتنې تر ټولو لوی وجوهات بیروزګاري، د امن خراب صورتحال او د عدلي نظام کې د انصاف رسولو کې بې باوري ده. نور تفصیل د اسماګل په دې راپور کې.
د پناه غوښتنو لپاره د یورپی یونین هیوادونو جوړ ادارې په کنټری فوکس ان پاکستان راپور کې راغلی چې د پاکستانیانو لخوا په اروپا کې د پناه غوښتنې په ډیرو خواستونو کې اټالیا تر ټولو مخکې دی. له هغې وروسته فرانس، یونان او جرمنی کې هم پاکستانی وګړو د اوسېدو لپاره خواستونه کړي دي. په اروپا کې پناه غوښتونکو کې د خیبر پختونخوا د ګرک اوسېدونکي سمیع الله هم شامل دی چې په غیر قانوني توګه اټالیا ته تللی. نوموړی وایي اوس یې په قانوني توګه د مستقل اوسېدو لپاره خواست کړی دی.
ملک اعلیٰ سکم دی انسان تیس سہولیات نشتا نہ سکم دے غزی کے تعلیم کا والے شین کاروبار کا والے شین دسے نوکری ہے سگا سبق کی سگی بہی خپل سسٹم برابر شی یا کور فیملی سسٹم برابر شی نو غزی کے اعلیٰ دس اس بیگ مڈل لائف کلاس پر سکم دی گئی بیگی سکم دے ختم دے غزی کے گئی نشی کا والے نو زکم لیارا اختیار کا سدس یورپ ترا شو سکم دے لگ بھگ سا فیملی تا سپورٹ ہو لگ بھگ جانتا سپورٹ ہو مکھ برس تھا سپورٹ ہو
د کنټری فوکس ان پاکستان پر راپور کې ویل شوی چې د پاکستان او نور هیوادونو لخوا د شاوخوا شلو زرو خواستونو پریکړه شوې دي چې په دې کې 2 لس سلنه کسانو ته نور هیوادونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر خورشید خان وایي پاکستان کې کدی یو تن آمدن وي او کنه خو د کورنۍ د لګښت ذمواري په سر وي نو ځکه ډېر خلک هڅه کوي چې د خپل ځان او کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي.
کامن وجوہات دی چې د خلکو دلته روزګار نشته، دلته کې تنگ دی واقع ده. یو سروے دا هم وایي چې تقریبا 95% پاکستانیان چې د پاکستان نه وطن غواړي د ډېرو خلکو پکې وسنه کیږي. نو چې وسنه کیږي دی په مختلفو طریقو سره دی او بیا د غشانتي په یورپ کې د پناه درخواستونه ورکوي. دا تعداد نور هم زیاتېدای شي چې کله دلته د غشانتي حالات په شابه خرابیږي.
په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال محمد فهیم خان وایي که په خپل هیواد کې خلکو ته د ژوند اساسي ضرورتونو لکه روغتیا، ښه خواړه او تعلیم ته په اسانۍ لاسرسي ممکنه وي نو د هیواد بشري سرچینې به په خپله خاوره کې وکاریږي چې د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي.
گرانی ډیره زیاته شو، مطلب یو شید ګران شوټ صحیح ده او د خلکو ته بیا آمدن هم سیوا شي نو بیا غستی شي. حکومت خو سرکاري ملازمین تنخواه کې 30% 35% اضافه وکي، خو هغه د پورا ملک چې کم ورک فورس ته هغه کې هغه 15 یا 10% ده، باقی 90% هغه خلک دي کم چې پرایویټ امپلایز دي. او کوم د 15 کالو تناسب رو باسونو د ګرانې په حساب 10 یا 15% ده ساتي شي. خلک بیا هم دا کوشش کوي چې د پاکستان نه بهر لاړ شي، هغه ملکونو ته لاړ شي زه پیسہ خوی. او دا یو ډیر غټ نقصان ده سه دی چې دا زیاتره ظلمي چې کوم علاقان جنہ کې دی غزي او ډیر زیات اوس تعلیم یافته علاقان جنہ کې روان دي. پاکستان ځانتا ارزه کې ډیر زیات خوش قسمت وي چې مون سره شپېته یا 15% ته فیصد چې کوم دی غزوانان دي. خو غزوانانو هغه سه استعمال پاکستان نه کوي لګیا دي څنګه چې کول پکار دي.
د پناه غوښتنې لپاره د یورپی یونین ادارې د کنټری فوکس ان پاکستان د 2023 کال د اکتوبر میاشتې تر راغلي راپور کې ویلې شوی سره لډېرو هڅو پاکستان لا تر اوسه د انساني قاچاق مخنیوي کې بریالی شوی نه دی. په همدا حال کې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د امنیتي ستونزو له امله به هغه کسانو ته پاسپورټونه نه جاري کیږي چې د هیواد پریښودو نیت لري. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
مشال لري تاسو غوږی دروانه غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د تاه غري عزت پولیس څنګه مشال لري تاسو ورکړ شو شمیرو تر مخه په 2023 کال کې او د دسمبر اخري ونې پوری په خبر پختوا کې له تر هغه غري سره تړلې شپږ سبا اویا پیخې سب شي به چې زیاتره په ډېر اسمل خال کې د چارو پوهان د دې وجه د صوبي حکومتداري په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدل او وسلوالو ته د جديدي وسلې په لاس ورتل یادوي. د صوبي پتیره بیا د قبایلي خلکو د امنیت لپاره پرلتونو او احتجاجونه هم کړي دي، خو حکومت وايي وسلوالو زدي هدافي عملیاتو ته دوام ورکړي دي. تفصيل وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې، د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیښو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکوونکي ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوی شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوې وې. د کال 2023 او د کال 2023 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 1.13 سلن سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورننس یادیږي او ګډ گورننس کې اولین سیس چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره داغي کیپیسیټی ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته بس دا وایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت ده چې بعض علاقو کې نان سټیټ ایکټر وایلنٹ نان سټیټ ایکټرز هغه دومره وده وکړه اوس د حکومت التا ریټ دیشته. نو افیکټیو انفورسمنت اف لا دا د یو کاویات ریاست اقسوی دا چې کب دهشتګردای کې بلوس خلک دی دا بسولې پیزه زره به لز زره به وي دو دوله روی غټ پاکستان د 24 کروڑ آبادی دا او دوله بولزم سکیورټی اپریټس ده. نو کدا پورا طریقې والے او غوړی نو زبا په خیال کې د دې بخدیوي کې دي شي
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2000 رښتم کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره 221 ده. یاد راپور مشال ریډیو ته د سورس لاري تر لاسه شوه چې غختلې نامه و نه خستل شي. په دغه راپور کې لیکل شوی چې په بونو کې د ترهګرۍ 114 او په خبرې کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. سیډونکو وايي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطې شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون په سیاسياتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري. نو دا په هغه وخت کې موږ ته ښکارې ده، په هغه وخت کې به هم ډېرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دغه ډېر وده مومي، ډېر زور به مومي. نو چې څنګه هغه اقتدار ته راغلل، هغه چې کم تیر حکومت د کرزی صاحب او کورانی نه بعد د اشرف غنی صاحب اږي چې د طالبانو کوم خلک نسل او پجیلونه کې وغیرہ خلاص کړل، بیا څنګه دا ما چې څنګه وې چې دا یو سنگر مرګری دی، دیوی نظریه مرګری دی، یو مقصد او مرام مرګری دی. نو بیا د دې مرکزونو حالت شروع شو او دیو ته یو یو کولاو میدان چې دا هغه ملاو شو. هغه خطر او وعده موږ په هغه ځای کې وخت کې ډیرو خلکو چې دا په نه حکوله چې دا بکیږي. نو ګټه وجه خو دا طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي او طالبان مکه افغانستان دی او پاکستان دی، دا زما په خیال باندې د یوې سکه دواړه روخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا تر لاسه شوی شمیري خای په کال 2023 کې په صوبا کې شوی ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوی او 222 نور ژوبل شوی دي. رپورت کې دا و شوی چې په صوبا کې د ترهګرۍ پر ضد شو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوی دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتې دلو لاملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جديدي ټکنالوژي او جديدو وسلو استعمالول هم بولی. د خبر پښتونخوا پولیس وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکانا په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجہ دادا چې زیاتر ملټنټ سکوم دی اغه شتون لري په د ایریا کې پخپله او بل غیر سنجیدګي ده د حکومتي سطح باندې. پولیس هم په ټارګټ ته او دین علاوه نوی چکم ده سه اکوپمنټ تی چاغه امریکایانو نه پاتې شي او هغه اکوپمنټ استعمالېږي پکې داغه توړ د پاره عدالت کې دوی ته هم اسلحگان ورکړي دي پولیس ته یا فورسز ته خو نه کافی هم ورته ویل شي. لہذا په تیر کال په نسبت باندې واقعیات هم زیات شوي دي او چکم دغه دي نقصانات هم زیات شوي دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوی چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 303 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.